طبي زده کړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروګرام ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای هله دا جوړ بوي او د نن ورځې د طبی زده کړې د پنځمه دورې د بیولوژي د نوي درس لپاره به حاضر شوی وای. ګرانو زده کوونکو نن ورځ د کتاب پشپګم صفحه کې نوی درس لرو. ټول قدر منځ د کوون کی د کتاب شپږمه صفحه پیدا کړی. موږ په تیر درس کې اسمیلیشن ډیسمیلیشن دا وپیژندل. اسمیلیشن د حجرې لپاره تعمیری تعاملونه دي، خو ډیسمیلیشن د حجرې تجزیوي یا تخریبي تعاملونه دي. هغه څه چې په اسمیلیشن کې جوړ شي هغه بیرته د ډیسمیلیشن په واسطه تجزیه کیږي او په نتیجه کې انرژي لاسته راځي. په یاد ولرئ د اسمیلیشن په تعامل کې انرژي مصرفیږي خو انرژي لاسته نه راځي. د ډیسمیلیشن په تعامل کې انرژي مصرفیږي او انرژي هم لاسته راځي، یعنی دواړه کار ترسره کیږي. ڈسمیلیشن کے کل و تعامل تر سره کیږي، یو ماده تخریبی گی، یو پروٹین تخریبی گی، آگے باندھے کار تر سره کیږي. د دې کار یا د دې عملیه د تر سره کولو لپاره انرژي ته اړتیا ده، او کله چې دا کار تر سره شي په نتیجه کې انرژي هم لاسته راځي. ځکه موږ وایو کله چې یو عضوي ماده تخریبی گی، تجزیه کیږي، د هغې څخه اوبه کاربن ډای اکساید جمع انرژي لاسته راځي. له هغې وروسته مو ګرانو زده کوونکو دا موضوع راواخیسته چې د انابولیزم او کټابولیزم اندازې. که چیرې انابولیزم زیات شي کټابولیزم کم و، نو په نتیجه کې د یوه کس بدن غټیږي. په بدن کې مختلفو برخو کې مواد ذخیره کیږي چې دا مواد د پروټینو په بڼه وي یا به دا مواد د شحمو په بڼه وي. خو که چیرې کټابولیزم زیات شي انابولیزم کم شي، بیا د انسان بدن هغه مواد چې په مختلفو ساحو کې ځای پر ځای شوي دي هغه بیرته تخریبیږي، چې یو له هغو څخه په ینه کې هم زیات ګلوکوز ځای پر ځای کیږي. ګورې ګلوکوز هم که چیرې په بدن کې زیات شي هغه به ذخیره کیږي په ینه کې، چې هغې ته ګلایکوجن وایي. همدغه ګلایکوجن هم بیا ټوټه کیږي د انرژۍ لپاره، یعنی د ینه ګلوکوز هم تجزیه کیږي. د دې تر څنګ د بدن هغه شحم چې د پوستکي لاندې په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي هغه هم له منځه ځي، چې په نتیجه کې یو کس ډنګر کیږي. خو که چیرې یو کس کې یا په یو نفر کې د انابولیزم او کټابولیزم دواړه برخې یا دواړه ډوله تعاملونه سره ورته وي، نو یو کس نه ډنګریږي او نه چاغیږي. له هغې وروسته مو د پنځمې صفحې په لاندنۍ برخه کې وویل چې د میتابولیزم لپاره عضوي او غیر عضوي مواد یا مرکبونه مهم دي چې همدغه برخه پکې اخلي. همدغه اوس مطالعه کوو. موږ په لومړي کتاب کې هم همدغه عضوي او غیر عضوي مرکبونه تشریح کړي دي. د طبي زده کړې په لومړۍ دوره کتاب کې مو ویلي دي چې د حجرې لپاره عضوي مرکبونه لکه کاربوهایډریټ یا شحمونه او یا هم پروتینونه دي. او د حجره لپاره غیر عضوي مرکبونه مو ویل چې اوبه او منرالونه دي. نن ورځ دغه غیر عضوي مرکبونه څنګه څه مهم دي همدغه تر مطالعې لاندې په شپږمه صفحه کې نیسو. راځئ شپږمې صفحې ته. په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه لیکل شوي دي، هغه غیر عضوي مرکبونه چې په میتابولیزم کې اړین دي عبارت دي له اوبه او منرالونه. همدومره زده کړئ. غیر عضوي مرکبونه عضوي مرکبونه دا اصلا په کیمیا کې تشریح کیږي. عضوي مرکبونه په خپل ترکیب کې کاربن او هایدروجن لري. غیر عضوي مرکبونه همدغه عنصرونه نه لري. یا عضوي مرکبونه که چیرې یو ځای کې پریښودل شي هغه خوسا کیږي، خرابیږي. غیر عضوي مرکبونه نه خوسا کیږي لکه اوبه یا منرالونه، سوډیم، مالګې او داسې نور. خو عضوي مرکبونه لکه موږ پروټین راواخلو، غوښه راواخلو، وازدې راواخلو، دا ټول عضوي مرکبونه دي. لیپیډ یا شحم دا خوسا کیږي، خپل کیفیت اصلیت له لاسه ورکوي. یوازې یو دومره مفهوم یې واخلئ. نور همدغه موضوع اصلا د کیمیا موضوع ده. لاندې لیکل شوي دي هغه غیر عضوي مرکبونه چې په میتابولیزم کې اړین دي. میتابولیزم د حجرې تعاملونه دي، ګورئ په دې کې اړین دي عبارت دي له اوبه او منرالونه. لاندې اوبه لږ تشریح کوو. اوبه په قوس کې واټر لیکل شوی دي، اوبو ته واټر وایي. په نړۍ کې له ټولو څخه زیاته ماده چې په طبیعي ډول په ډیره زیاته اندازه شتون لري هغه څه شی ده؟ اوبه ده. ګورئ په نړۍ کې له ټولو زیاته ماده ده چې په طبیعي ډول په ډیره زیاته اندازه شتون لري اوبه د نړۍ تر ټولو زیاته ماده ده. په طبیعي ډول الله تعالی ډیره پیدا کړې ده. موږ وایو که ټوله نړۍ په دریو برخو وویشو، یوه حصه وچه ده او دوه حصې اوبه دي، نو اوبه زیاتې دي په نړۍ کې. لاندې لیکي د انسان بدن تقریبا د 50% څخه نیولې تر 95% پورې. ګورې د چپ طرف نه وایم، 50% دغه منځ کې د جدایي علامه ده. د 50% څخه نیولې تر 95% پورې له اوبو څخه جوړ شوی دی. د انسان بدن له 50% نه نیولې تر 95% پورې له اوبو څخه جوړ شوی دی. فرضاً زه یو مثال ورکوم. که یو انسان 100 کیلو وزن ولري، 50 کیلو تقریبا دغه له اوبو څخه جوړ شوی دی، یا 50 کیلو اوبه پکې دي. حتی دغه انټروال هم شته چې له 50% نیولې تر 95% پورې شاید 80% یا 80 کیلو اوبه پکې وي. نو باید تاسو پوه شئ چې انسان په زیاته اندازه اوبه لري. د انسان بدن که چیرې وکتل شي دا اصلا جامد ښکاري، خو په منځ کې په زیاته اندازه اوبه لري. بغیر له اوبو انسان ژوند نشي کولای، ځکه د انسان ټول حجرات اوبو ته اړتیا لري. د انسان د حجرو په دننه کې سایتوپلازم دی چې دا د اوبو څخه جوړ شوی دی. په سایتوپلازم کې بیلابیل تعاملونه سرته رسیږي. مختلف ارګانیل یا ارګانیلونه لمبو وهي. که چیرې همدغه اوبه یا د کوچني سمندرونه نه وای د حجرو په منځ کې، دوی به لمبو نه شوه وهلی. ګورئ که چیرې یوه حجره فرض کړو، د دې په منځ کې هسته ده. د هسته په چاپیر کې سایتوپلازم دی. په سایتوپلازم کې د ماهیانو په ډول کوچني ارګانیلونه دي چې هغې ته مایتوکاندریا، تر څنګ یې رایبوزوم، اندوپلازمیک ریټیکولم او ګلجی باډي، دغسې نور ارګانیلونه هغه لمبو وهي، خپل فعالیتونه ترسره کوي. کله چې دی وې حجرې په مینس کې اوبه شته دي همدغسې د بلې حجرې په مینس کې انسان خود د میلیاردونو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ټولو حجرو په مینس کې اوبه دي. بل طرف ته وینه وګورئ، تقریبا 15 لیتره وینه دا مایع ده، او په وینه کې په زیاته اندازه تقریبا 55% هغه پلازما ده چې په همدې کې اوبه شاملې دي. نو په همدې اساس ویلی شو چې اوبه یوه ډیره مهمه حیاتي ماده ده. انسان تر ډیره پورې د اوبو څخه جوړ شوی دی. 50% نه نیولې تر 95% پورې له اوبو څخه جوړ شوی دی. که موږ د 50% او 95% تر منځ یو اوسط وټاکو، 80%، یعنی 80% انسان د اوبو څخه جوړ شوی دی. یو نفر که 100 کیلو وي، 80 کیلو یوازې اوبه پکې دي. نو هیله ده چې د اوبو ارزښت په انسان کې وپیژنئ. ځینې وخت دغه اوبه کمیږي. فرض یو نفر دی کولارا شو، اسهال شو، یعنی د نس ناستی سره مخ شو، او یا هم استفراقات ترسره کوي، کانګې یا کای ترسره کوي په دوامدار ډول، او یا هم د بدن یوه برخه چیری کیږي، په زیات اندازه وینه ترې بهیږي. په دې ټولو حالاتو کې د بدن مایعات کمیږي. کله چې مایعات کم شول، د همدغه مایعاتو د کموالي له وجې یو نفر ډیر ژر مړ کیږي. که چیرې یو نفر وسوځي، د هغې د پوستکي څخه په زیات اندازه اوبه ضایع کیږي. تاسې به لیدلی وي هغه کسان چې سوي وي، د هغې په پوستکي باندې د اوبو تڼاکې راوخیږي. نو په ټوله کې دغه کس په زیات مقدار اوبه ضایع کړی دی. هغه د پوستکي حجرات په هغې کې اوبه دي. کله چې ساحه کې سون رامنځته شي، دغه اوبه له حجراتو بهر راوځي. نو په همدې اساس وایو چې هغه کسان چې په زیاته اندازه سوختګي ولري، یعنی په زیاته اندازه له سون سره مخ وي، دوی ته باید مایات ورکړل شي، سیروم ورکړل شي، مایات یې پوره کړل شي. ټول هغه ناروغان چې زیات سوي وي، دوی ته ډاکټران سیروم ورکوي، همدې خاطر چې مایات یې پوره شي. مایاتو ته انسان ډیر ضرورت لري. هیله ده چې د مایاتو ارزښت به مو پیژندلی وي. لاندې لیکي د اوبو په اړه دا جمله مهمه ده: اوبه په حجره کې په دوو بڼو پیدا کیږي. کتابونو ته ګورئ، اوبه په حجره کې، یوه حجره موږ اخلو، دغه اوبه په دوه بڼو سره، په دوو شکلونو سره لیدل کیږي. لومړی شماره ګورئ آزاد اوبه، دوهم تړلې اوبه. آزاد اوبه، دوهم تړلې اوبه. موږ آزاد اوبه تشریح کوو. آزاد اوبه لیکل شوی دی. ګورئ، دا ډول اوبه په حجره کې په کیمیاوي فعالیتونو، یعنی میتابولیزم کې برخه اخلي. آزاد اوبه، دا اوبه په میتابولیزم کې برخه اخلي. مفهوم یې زده کړئ. ګورئ، د انسان په بدن کې که موږ یوه حجره راواخلو، په یوه حجره کې دوه ډوله اوبه شتون لري: یو آزاد اوبه، بل تړلې اوبه. آزاد اوبه په میتابولیزم کې برخه اخلي یا په کیمیاوي فعالیتونو کې برخه اخلي. کیمیاوي فعالیت یا میتابولیزم یوه موضوع ده. ګورئ، ورپسې جمله کې لیکل شوی دی: یوه اندازه د حجرې د داخلي توکو په جوړښت کې مصرفیږي او په کیمیاوي تعاملونو کې د اوبو اړتیا پوره کوي. ګورئ، دا د آزاد اوبو په هکله معلومات دي. بیا یې وایمه، دا ډول اوبه په حجره کې په کیمیاوي فعالیتونو، یعنی میتابولیزم کې برخه اخلي چې یوه اندازه د حجرې د داخلي توکو په جوړښت کې مصرفیږي. په حجره کې داخلي توکي، داخلي جوړښتونه لکه مایتوکاندریا جوړیږي. ما خو وړاندې ویلي ګورې په دریم کتاب کې چې مایتوکاندریا هغه 15 ورځې عمر لري. هغه لمنځزي بل مایتوکاندریا جوړیږي. د مایتوکاندریا په جوړښت کې هم اوبه رول لري. باید مایتوکاندریا د جوړیدو لپاره اوبه مصرف شي. همدغه آزاد اوبه چې په حجره کې دي، په سایتوپلازم کې دي، همدغه دنده ترسره کوي چې د حجرې د مایتوکاندریا لپاره اوبه ورکړي تر څو مایتوکاندریا جوړه شي. نور لیکل شوي دي او په کیمیاوي تعاملونو کې د اوبو اړتیا پوره کوي. په سایتوپلازم کې چې کوم تعاملونه سرته رسیږي، د هغې د تعاملونو لپاره اوبو ته ضرورت دی. د هغې لپاره اوبه ورکوي. کومې اوبه؟ آزاد اوبه. اوس تړلې اوبه هم پیژنو. لاندې لیکل شوي تړلې اوبه د آزاد اوبو په هکله یوازې دومره وایم چې دا په سایتوپلازم کې په آزاد ډول شتون لري، ځکه ورته آزاد اوبه وایي. کله چې حجره رواخلو، د حجرې په چاپیر کې حجروي غشا ده. د حجروي غشا په داخل کې سایتوپلازم ده. په همدغه سایتوپلازم کې دغه اوبه شتون لري، ځکه موږ وایو سایتوپلازم اوبلن خاصیت لري. نو کله چې سایتوپلازم کې دغه اوبه شتون لري، د ته آزاد اوبه وایي. اوس تړلې اوبه پیژنو. هغه اوبه دي چې د حجرې د اجزاو په کیمیاوي ترکیب کې شامل دي. د حجرې اجزاوې یا د حجرې اورګانیلونه د هغې په کیمیاوي ترکیب کې، یعنی په جوړښت کې شامل دي. لکه موږ مایتوکاندریا لرو، اندوپلازمیک ریټیکولم لرو، رایبوزوم لرو، گلجی باڑی لرو، دا ټول د حجرې اجزاوې دي. د دې په جوړښت کې شامل دي. د ته تړلې اوبه وایي. یعنی یو مایتوکاندریا جوړه شوې ده، په دې کې چې کومې اوبه مصرف شوې دي، دا تړلې اوبه دي. او د مایتوکاندریا په چاپیر کې، په سایتوپلازم کې چې کومې اوبه دي، هغه آزاد اوبه دي. خارجو بیا هم دغه متن وایو. هغه اوبه دي چې د حجرې د اجزاو په کیمیاوي ترکیب کې شامل دي. دا اوبه هغه وخت ضایع کیږي چې آزاد اوبه د حجرې لپاره وجود ونه لري او یا حجره تخریب شي. کوم وخت تړلې اوبه ضایع کیږي؟ تړلې اوبه هغه وخت ضایع کیږي کله چې د حجرې لپاره آزاد اوبه شتون ونه لري. حجره دا سوری شوه، آزاد اوبه ترې ضایع شوې، د حجرې د سایتوپلازم څخه اوبه بهر ته خارج شوې. په دې وخت کې هغه اوبه چې د حجرې په سایتوپلازم کې د اورګانیل په دننه کې مصرف شوې دي، هغه مصرفیږي، بهر ته راوځي، د حجرې لپاره په میتابولیزم کې برخه اخلي، د حجرې لپاره په فعالیتونو کې برخه اخلي. په دې هم پوه شوئ، موږ وایو چې آزاد اوبه شته دي په حجره کې او بل تړلې اوبه شته دي. تړلې اوبه د حجرې په اورګانیلونو کې مصرف شوي دي، بوختې دي، مصرف دي. آزاد اوبه په سایتوپلازم کې په آزاد ډول شتون لري. تړلې اوبه هغه وخت ضایع کیږي کله چې آزاد اوبه نه وي. سایتوپلازم کې اوبه نشته دي، نو د حجرې په دې اورګانیلونو کې چې کومې تړلې اوبه دي، هماغه په مصرف رسیږي. لاندې لیکل شوي دي، د حجرې د ویش په وخت کې د نوو اوبو د پوره کولو لپاره زیات اوبو ته اړتیا لري. ګوره، یوه حجره د ویش ترسره کوي، په دوو حجرو بدلیږي. حجروي ویش موږ ویلی دی، له یوې حجرې څخه دوه نوې حجرې لاسته راځي. په دې وخت کې چې دوه نوې حجرې جوړیږي، په زیاته اندازه اوبو ته هم اړتیا ده چې دغه نوې اوبه باید پوره شي. ګورې، بیا وایو، د حجرې د ویش په وخت کې د نوو اوبو د پوره کولو لپاره زیات اوبو ته اړتیا ده. دلته زیات اوبه باید موږ پوره کړو، ځکه نوې اوبه باید موږ ولرو. د چا لپاره؟ د دوو نویو حجرو لپاره. لاندې لیکل شوی دی، د حجرې تړلې اوبه بیا هم د آزاد اوبو په واسطه باید پوره شي. د حجرې تړلې اوبه که چیرې کمیږي، هغه مصرف کیږي، یا د حجرې تړلې اوبه د یوه اورګانیل لپاره بسنه نه کوي، د آزاد اوبو په واسطه پوره کیدلی شي. زه یو مثال ورکوم. یوه مایتوکاندریا ده، دغه په داخل کې اوبه کامې شوې. همدغه مایتوکندریا ته اوبه د سایتوپلازم څخه ورتي. ګورې تړلې اوبه کامې شوې د آزاد اوبو په واسطه پوره شوې. دا د آزاد اوبو او تړلو اوبو یو مفهوم شو. راځي اوس یوه بله مهمه موضوع پیلو. د طبي زده کړې په څلورمه دوره کتاب کې همدغه موضوع راخیستې وه. په اومه صفحه کې وینه یا بلډ همدغه پیلو. په همغه کتاب کې ډیر ژور پسې نه یو تللې. په همدې کتاب کې دونه ژور پسې ځو چې د وینې ټول حجرات نیوټروفیل، بازوفیل، ایزینوفیل دغه ټول څه وپیژنئ. په همدې خاطر همدغه د بلډ یا د وینې موضوع مو له سره راخیستې ده. ځینې زده کوونکي شاید دا فکر وکړي چې دا موضوع دغه لومړنۍ برخه یې تکرار ده. فرضاً د وینې برخې ده خو مو په تیر کتاب کې هم ویلې دي. ګورئ ځینې وخت د کتابونه باید داسې ولیکل شي چې هغه پخوانی موضوع هم یو ځل څه نا څه تکرار شي تر څو یوه اړیکه بیرته وصل شي. که چیرې زه ډایرکټ یا مستقیماً په لیمپوسایټونو، نیوټروفیل، بازوفیل، ایزینوفیل په دې باندې درته غږېدلی یا دغه موضوع مو درته راپیل کړی وای، شاید تاسو پکې ورک شئ. په همدې خاطر یو ځل بیا هم د وینې موضوع را اخلم، وینه تشریح کوو، بالاخره د وینې حجرات پیژنو، د وینې د حجرو له ډلې ډبلیو بی سي حجرات پیژنو، د ډبلیو بی سي مختلف ډولونه بیا پیژنو چې په دې سره تاسو ته دغه درس ډیر اسان کیږي. ګورئ د وینې موضوع په اومه صفحه کې پیل شوې ده. په کومه صفحه کې؟ اومه صفحه کې. او دغه موضوع د بیولوژي د دې کتاب تر اخره پورې رسیږي. تقریبا شپږ اووه صفحو کې همدغه موضوع راخیستل شوې ده، ځکه وینه ډیره مهمه ده. بیا وایم د وینې دغه موضوع چې موږ په همدغه بیولوژي کې راواخیسته، دغه موضوع د بیولوژي د دې مضمون یعنی د پنځمې دورې د کتاب تر اخره پورې همدغه وینه یوازې تشریح کوو. د وینې په اړه مختلفې خبرې په همدې کتاب کې مخکې وړو. نن یوازې همدغه لومړی موضوع چې وینه ده همدغه ترې وایو. که څه هم دغه تکرار موضوع ده، تاسې ډیر نه ستړي کوي چې حافظې ته یې وسپارئ. مخکې له مخکې تاسې همدغه موضوع زده کړې ده. ښه، لیکل شوي دي وینه یا بلډ، بی ایل ډبل او ډی، بلډ وینې ته وایي. لاندې لیکل شوي دي وینه خصوصي منظم نسج دی چې د حجراتو او بین الحجروي مادې څخه جوړه شوې ده. د دې وینې لپاره یو تعریف وړاندې شوی دی. په تیر کتاب کې هم یو تعریف لیکلی دی. ځینې وخت تعریفونه لږ څه نا څه فرق لري، هغه یې مختلف اړخونو ته وکتل شي. تاسو چې کومه تشریح زده کړه تشویشی مه کوئ. ګورئ وینه خصوصي منظم نسج دی، خاص ځانګړی منظم نسج یعنی کنیکټیو ټیشو دی. موږ انساج ویلی دي په څلور ډوله دي. د هغې له ډلې یو نښلوونکي انساج یا کنیکټیو ټیشو دی. مختلف نور حجرات مختلف نور انساجو سره تماس لري. ګورئ وینه خصوصي منظم نسج دی چې د حجراتو او بین الحجروي مادې څخه جوړه شوې ده. لاندې داسې زده کړئ چې وینه یو نسج دی. ګورئ نسج ځکه دی چې موږ ویلی دي چې انساج د حجراتو مجموعه ده. په وینه کې هم مختلف حجرات دي، ډبلیو بی سي، آر بی سي، د ډبلیو بی سي مختلف ډولونه، نو ځکه وایي دا یو نسج دی. نو اوس لنډ داسې هم زده کولی شئ چې وینه یو نسج دی چې د حجراتو او بین الحجروي مادې څخه جوړه شوې ده. هم حجرات پکې شامل دي او هم بین الحجروي ماده. ګورئ یوازې حجرات خو په وینه کې نشي انتقالېدای. د دې لپاره د حجرو په منځ کې یوه ماده ده چې هغې ته پلازما وایي، په هغې کې انتقالېږي. که چیرې موږ وینه راواخلو، دغه خو ټولې حجرې نه دي، د دې سره په څنګ کې مایات هم شته چې دغه وینه انتقال کړي، ځکه حجرې خو تقریبا جامد شکل لري. هغه بیا نو یو ځای نه بل ځای ته څه ډول انتقال شي، د دې لپاره اړتیا ده چې مایات هم ولرو چې دې ته بین الحجروي ماده بینل ګورې د موضوع مهمه ده بینل حجروي ماده د حجرو په مینس کې ماده بین مینس تویل کېږي عربي ده بینل حجروي ماده هم شته ده وینه کچره راواخلو یو پکې حجرات او بل د حجرات په مینس کې ماده ده چې هغه ته بینل حجروي ماده یعنی د حجرو په مینس کې ماده اغام شته ده هغه ته پلازما وایلان دي تشریح کوو همدغه متن بیا وایم وینه خصوصي منظم نسج دی چې د حجراتو او بین الحجروي مادې څخه جوړه شوې ده د وینې یا بلډ برخې پیژنو وینه دوه برخې لري لومړی شمره کې د وینې حجرات یا بلډ سیلز لیکل شوي دي دوهم پلازما یا قوس کې هم پلازما لیکل شوي دي وینه څو برخې لري دوه برخې لري د وینې حجرات یا بلډ سیلز دوهم د وینې پلازما یا یوازې پلازما د دې وینې برخې شوې څو برخې لري وینه دوه برخې کمو وینه راواخلو څو برخې لري یا د څو برخو نه جوړه شوې ده دوه برخې یو حجرات پکې دي بل پلازما پکې ده لاندې لیکل شوی دی وینه درې ډوله حجرات لري څو ډوله حجرات لري درې ډوله حجرات لري لومړی شمره کې د وینې سره کراویات یا حجرات یو خبره ده د وینې سره کراویات دتا آر بی سی هم وای ځکه کاوس کې تاسو ګوره آر بی سی لیکل شوی دی آر بی سی د چا مخفف دی د ریډ بلډ سیل چپ طرف ته کاوس ته لاړ شي ریډ بلډ سیل لیکل شوی دی د دې دن لنډ آر بی سی مونږ اخیسته شو آر بی سی مخفف دی د چا لپاره د ریډ بلډ سیل ریډ سره ته ویل کیږي بلډ وینه ته ویل کیږي سیل حجره ته ویل کیږي یعنی د وینې سره حجره که جمع کو ریډ بلډ سیلز هیز پاور کوي د وینې سره حجره یا ایریترو سایټس هم ورته ویل کیږي تاسو ګورئ چپ طرف ته بل نوم هم ورته لیکل دا نومونه ټول په څلورمه دوره کتاب کې تشریح شوی دی ګورې څو نومونه شول د وینې سره کراویات یا آر بی سی یا ریډ بلډ سیلز یا ایریترو سایټس دوهم شمره کې د وینې سپین کراویات دا دوهم ډول حجرات دي د وینې سپین کراویات دته ډبلیو بی سی هم وای یا وایټ بلډ سیل ډبلیو د وایټ لپاره راغلی دی بی د بلډ لپاره سی د سیل لپاره یعنی ڈبلیو بی سی دی وائٹ بلڈ سیل مخفف توری دی او یا هم لیکو سائٹ هم ارتوائی لیکو سائٹس دی وینے سپین حجرات ارتوائی دا غنوم دیر مهم دا باید زائی کڑائی راتلون کی شاید ام دا غنوم بیا زا دی خپل خبرو پر محال استعمال هم فرزن زوائی مکچیری پو بدن که دی لیکو سائٹس شمیر زیاد شی دیتا مونگ وایو چی دا دیوین میکروب لری بیا مونگ وایو چی احمد دیوین میکروب لری زکا دیوین لیکوسایتس زیاد شویری تاسی با بیا حیران ویش دا لیکوسایتس چا تاویل کی دا اصطلاحات زکا وای لیکوسایتس دا دیوین سپین حجراتی او دیوین سپین حجرات که دی خپل اندازه سخه زیاد شی مونگ بیا وایو چی دا دیوین میکروب لری حتی پو تیپ کې ورته ویل کیږي چې د وینې سرطان یا کینسر ده که چیرې په ډېر اندازه زیات شي دریم شمره کې دماویا صفات یا پلاتلیټس لیکل شوی دی یعنی دریم ډول حجرات دماویا صفات دی نور په راتلونکي درس کې د وینې دا موضوع له سره بیرته بیا هم خلاصه کوم خو تاسو دومره پوه شوئ چې وینه څه ډول تعریفیږي څو ډوله برخې لري او څو ډوله حجرات لري اوس لپاره درس هم دومره بس دی راځي ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو نن ورځ زموږ پنځمه درسي خپرونه ده په پنځمه خپرونه کې د حاضری توری د ای توری دی ټول زده کوونکي د حاضری په کارت کې پنځمه شماره پیدا کړی او د ای توری دایروي خانه تاسو ډکه کړئ پنځمه شماره د حاضرۍ توری د ای توری دی اوس لپاره خبرونه پای ته رسوم. تر بل پروګرام ته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.